لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړی به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي او مړه شوي د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. د کندهار امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 44 وسلوال طالبان وژلي دي، او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبي سیمه کې پر ډیورن کرخې دروازه جوړه کړې ده. دې اقدام د افغان حکومت او ولس سخت غبرګون وپاروه. ښاغلی محب پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل افغان ځواکونو ته د هیواد د دفاع قاطع دنده ورکړل شوې ده.
دلته هدایت ورکړل شوی ده چې د دې خاورې د یو انچ نه به دفاع کوي، که څوک دروازه لګوي ویجاړو به یې ورانو به یې، خپل ولس لوڅ دلته چاته نه پرېږدي.
ښاغلی محب زیاته کړه چې پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویاند نظیم نجم ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه نن سهار د امنیه قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. ښاغلی نجم وایي په دې چاودنه کې څیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې دی هم زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 44 وسلوال طالبان وژلي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
تېره شپه په کندهار کې 44 وسلوالو تر هرګرو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمع حملې ترسره کړې دي.
ښاغلی بارکزي زیاته کړه چې په یوه مورد کې په تخته پل ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د بارکزي په وینا د ارغستان ولسوالۍ د شیخانو غونډۍ او د معروف ولسوالۍ په ټغرې سیمه کې هم یو شمېر وسلوال له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي، خو د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې زیان نه دی اوښتی. بلخوا تندر قلوردو په یو خبر پانه کې په پکتیکا کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلوردو په یو خبر پانه کې وایي چې طالبانو تیره شپه غوښتل د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د دولتي ځواکونو پر پوسته برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 9 برید کوونکي مړه او 3 نور ټپیان شول. تندر قلوردو همدارز وایي چې افغان ځواکونو په غزنی کې 8 تنه طالبان په ځوابي حملو کې وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د 203 تندر قلوردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې د غزنی د مرکز په اړوندو سیمو کې شوي، او په نتیجه کې د طالبانو د دوو قمندانانو ملا حضرت خالد او ملا طلحه 44 جنګیالي وژل شوي. طالبانو د افغان ځواکونو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 20 ورکړ او ویې ویل چې د برید کې 2 دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیلو کړي چې په ترڅ کې په سوریا کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیل هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کیږي. متحدو ایالاتو یولس نورې چینایي کمپنۍ په د بندیزونو په فهرست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شنجن ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوي دي. پیکنګ له دې کبله تر فشار او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شنجن کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر ضد د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په نوي تور لیست کې شامل شوی کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغیزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکنګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او رسای خبر اوکراینی چارواکی په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قمندان پرون په یو ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکی وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 16 پورې به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پاته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو انتقال دوام لري چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ راډیو ته وویل چې اکثر مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول ترکیه څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیه د وان شار په اوبو کې د وی ډوبي سوي کشتي سپرلی ول. په انقره کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر شلمه ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه د اریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدي. شغل خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونې تر پای دوام وکړي.
فعلاً سه جسد په استانبول هست.
دوی وایي اوس مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې په اریانا او کامیر الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبې او جمعې په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیه د وان شار په اوبو کې وسوه. شخو شپې ته پناه غوښتن کې په هغه کشتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه را روان ول ډوب سوه. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر وایي دا پیشه احتمالا د کشتۍ په ماشین کې د تخنیکي ستونزې له کبله رامنځته سوې وي. ښاغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شوه.
دوی وایي اته 50 مړي موندل سوي دي چې له دې ډلې 28 پیژندل سوي. دا کسان هم د خپلوانو له خوا پیژندل سول. دا تر اوسه څرګند نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د 24 افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپیژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل سول. د دغه افغان ډیپلومات په خبره له دې پیښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کشتۍ کې له 55 تر 60 کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخه برخلیک قاچاقړون کو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمیر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډیرو پام ځان ته وړوي. جګړې، بیکاری او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
هشت صبح رسپانی د ملی دسترخان پروگرام د حکومت د کړنو په وړاندې یو نوی آزمون بللی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی حکومت باید له تیرې تجربې زده کړي او دا ځل حق حقدار ته وسپاري. ورسپانه لیکي که څه هم ولسمشر غنی خبرداری ورکړی چې په دې پروګرام کې به فاسد ورته د زغم وړ نه وي او عاملین به یې سخت مجازات شي، خو خلک هیله لري چې دا ژمنی په عمل کې وښودل شي. هشت صبح ویلی په دغه پروګرام کې تمه ده چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له اړو او ځپل شویو کورنیو سره مرسته وکړي. مسیر رسپانی هم همدې موضوع ته په پام سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې ملي دسترخوان د ولس تیرې سل که د چیبونو ډکول. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې ولسي جرګې او خلکو پرې نیوکې کړي دي. د سر مقاله لیکونکي په باور سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال له اړو او بې وزلو کسانو سره د حکومت د مرستې په تیرو پروګرامونو کې د فساد د ادعاو په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړ شوی او ټول په دې شک کوي چې ګواکې حکومت په لوی لاس د ځان لپاره د فساد او حیف و میل زمینه برابروي دغه تازه پروګرام پیلیږي. په سر مقاله کې راغلي د ملي دسترخوان لپاره په میلیونونو ډالرو ځانګړې شویو پیسو ګڼ مهم او بنسټیز کارونه کېدل، خو حکومت په ملي دسترخوان لګوي. مسیر نه دولتي ورځپاڼې ټینګار کړی حکومت باید په خپلو کړنو بیا کتنه وکړي او د ولس له تیرې ستلو دې لاس واخلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې پر کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو تر شا څه دي. ورځپاڼې دغو بریدونو روښانه لاملونو ته اشاره کړي او په باور یې چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي او له ولسونو یې خالي کړي. سرمقاله لیکونکي د پاکستان اساسي موخه دا بللې چې په کونړ کې له ډیورنډ کرښې خلک راپوشا او په دې کرښې په دواړو غاړو خپل کنټرول ټینګ کړي او که د کونړ پر سیند بند جوړ شي نو دوی باید دا بند په خپل کنټرول کې ولري. هیواد لیکي دې ته په پام سره باید له پاکستان سره اوسنی کړکیچ د خبرو له لارې حل شي. افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې حل کړي او دغه شان باید دا مسله د خپلو دوستو هیوادونو په مرسته یوې خواته کړي چې د پاکستان ناوړو موخو د پلي کېدو مخنیوی وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ستاسو له پیغامونو
بعد لوړ رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د معاهدینو لپاره پیسې حواله کړې دي. ځینې معاهدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه یې مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې معاهدین بیا دغه تجارانو بچیان وي، خو ځینې داسې معاهدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کیسه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي وي. نو دسته موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د معاهدینو پیسې نه ور حواله کوي. هر وخت موږ ورغلي یو مسئله جواب راکړی دی چې پیسې نه مې در
تماس کیم. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت کې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوي دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توضیح کیږي نه چې کله توضیح باندې شروع وکړي دوه مواد یوې ولسوالۍ ته ورکړي دوه مواد بلې ته ورکړي هغې ته خلک شي که هلته هوټلو کې پراته دي په خرچه ډېره راځي خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي دغه د لوګر د ولایت د کورونا دپاره چې کوم مواد تکمیل شوی او اسناد په لاس لري هغه مواد توضیح کړي چې خلک